السلام علیکم، سهار مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو کې اولنې غړې سلام پښتونخوا کې تاسو ته ز منور شاه، زما همکارا انیس اجمل او د مشال ټول ټیم حاضر یو. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د سپتمبر د میاشتې 16 نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. د خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. سو خوندوري سندري به هم درته په سلام پښتونخوا کې اورو. خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو. زمونږ په سټوډیو کې یو ټکنیکی ستونزه لرو چې دا غي لوجه تاسو د مشال ریډیو خبرونه نیخ په نیغه د سټوډیو نه اوري، خو د معمول نه لګي مختلف. ز مایک سپارما انیس اجمل ته د خبرونو پارا.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې افغان چارواکي په پاکستان کې په پیښور کې د شوی برید د غندنه کوي. د هلمند والی ویاند وای په کچکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی او پرون اسرائیل د غزه په پټه هوایی بریدونه پیل کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وای د پاکستان پوس هغه اداوی ردوي چې ګنی د پیښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایی سواک په استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. پرونه د ارګ څخه مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې افغانستان په خپل هم د ترهګرۍ ښکار هیواد دی او یو ځل بیا په خپل دریځ ټینګار کوي چې هیڅ وخت به اجازه نه ده ورکړې او نه به ورکړي چې له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ګټه وغستل شي. د پاکستان د پوس ویان اسیم باجوا د جمعې پر ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې د بډبیرې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. په دغه برید کې 200 وخت سان وجل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وای چې وسلوال طالبان با په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوې مشر په سر نشي سلا کېدی. د طالبانو ترمنځ د اختلافات لاغې وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اګست میاشت کې خبر ورکړه چې ملا عمر دوه کالونه زیاته موده وړاندې وجل شوی دی او طالبانو هم وروسته بیا د دې خبر پخلی وکړ. طالبانو په یوې غونډه کې د ملا عمر د مرستیال ملا منصور داغه په سی وټاکو او خو بیا ځینې باسره کومندانان پر دې خفو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرین ویلی دي چې د ملا منصور او داغه خفا کومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي، بلخوا د ملا منصور ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند والی ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک پرون مشال ریډیو ته وویل دا مهال افغان پوځیان سیمې ته رسیدلي او هغه پوستې هم بیرته له وسلوالو نیول شوي چې افغان امنیتي ځواکونو ورڅخه شاتګ کړی وو. تر دې مخکې د هلمند والی ویلي وو چې په کجکی او لسوالۍ کې د درې ورسنې جګړې لکبله ګڼ وسلوال وچل شوی دي. د هلمند چارواکو د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 15 وسلوال وجل شوي دي او درې نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال پر ان مشال ویډیو ته ویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغه پوځي عملیاتو کې وجل شوي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. د ده په خبره په دغو 15 وجل شوو کې د دې ډلې یو ځایي قومندان بختیار هم شامل دی. د مشرقي وال په خبره دغه عملیات به تر ډیره مودې پورې روان وي. په کوټه کې ځوانان وای په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به په خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېر ورځ په کوټه کې د امن یو جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچو ځوانانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځوانانو مشرانو موږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوې وکړې. د دې امن جرګې یو جوړونکي محمد یوسف خلجی مشال ریډیو ته وویل چې دوی وړاندې په 15 جون هم د امن په موضوع د ځایي مشرانو غونډه او پر راتلونکي کې به هم داسې غونډو ته دوام ورکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای له افغانستانه په کچاکی ډول د انساني کاچاک د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو په جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی پرن مشال لیډیو ته ویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دی او سر به تصویب شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر دغه راست کورنیو بې ځایه شوو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړل چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخی وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سخت کال به هم د ژمي پر مهال دغو بې ځایه شوو ته د مرستې رسونې چارې تنظیمې کړي. پرن اسرائیل د غزه په پټه دغه وروسته هوایی بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وویشتل. پرون سهار په هوایی بریدونو کې د اسلامي وسلوالې ډلې حماس دوه تربیتي کیمپونه په نښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د ستمبر په 13 ناوخته د غزه وسلوالو د اسرائیل په پوله یو ښارګوټي کې توغندي وویشته چې له وجې یو بس ته زیان ورسېدو، خو د فلسطیني وسلوالو دویم توغندي بیا د اسرائیل د دفاعي نظام له لورې وویشتل شو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته وفادارې ډلې د یو توغندي د برید ذمهواري منلې ده. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هاموند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. امریکایي چارواکي وایي روس د ستمبر په 13 څو ساعت وروسته له هغې لږ شمېر جنګي جټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولیږلې گلی چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړې. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنې غړی کې مو په سر کې د انیس اجمل نه خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې به د غریپورټونه واوري. ریپورت نو وای پاکستان کې وسلوال طالبان په یو شمېر ډلو کې وسل چوي، خو چارواکي وای د بډه بیرې برید په منظم ډول تر سره شوی دی. سیړون کې په دې اړه نظر لري.
مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو. دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی نو ختم کړی دی.
په پاکستان کې په دې بحث ګرم روان دی چې قبایلی سیمې د جدا صوبه جوړ شي او کنه په پښتونخوا کې د شامل شي. ملت پال ګوندونه په دې اړه سر نظر لري. عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي یو مشر بشرا ګوهر وایي
ان سی فاصله د پښتونخوا ایستګنې خو دا ضروري وي چې دې کې د فاصله د خلکو رائے ضرور شامل پکار.
په کوټه کې ځوانانو د مینې محبت د لارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره امن جرګه جوړه کړې. دوی وایي
کګر د دهشتګردۍ نه سو ختمولې، ان شاء الله یو 25% په داشر کې یاد بای چارې د ورورګلوې کردارم پالسو دي. مزید مش کوشش کوو چې دا رپته مش پاله.
د پښتونخوا سیمه او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه تر څنګه با خوندوري سندرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. د غړې په سر کې نور ریپورتونه او خبرونه هم لرو، خو د خبرونه د سلام پښتونخوا د ترتیب مطابق اول منځو سیمو ته او په سیمو کې تازه خبرونه تاسو لپاره اخلو. لکه څنګه چې د لوی اختر شپې ورځې دي، نو موږ کوشش کوو که زموږ خبريال سره زموږ رابطه برابر شونه غنه به معلوماتو کو. چې د لوی اختر د پاره څه تیاریاں روانې دي، په خاص توګه د خلک د قرباني ساروی اخلي او بیا دغه میلې لګي او دغه تیاریاں په خاص د دوه درې ورځو کې لا نور زیات شي. نو که زمونږ د خپل خبريال سره په خبر کې رابطه سم شو، نو په دغه موضوع درته هم تازه حال درکو چې څنګه میلې روانې دي او خلک د سارو اخیستلو لپاره په اخیرو شپو ورځو کې ډیر په ګڼ شمیر کې روزي. زه فکر کوم چې زمون خبريال شبیر احمد جان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه برابر شه. شبیر جان، سهار دې په خیر. د لوی اختر د پاره د سارو د قرباني د سارو واخستو د غلړې په حواله سم معلومات لري، سمېلې روان دي کسانګا؟ ډېر مننه منور شه، تاسو ته ټول
مردل به هم سهار په خیر. د کو سګ تاسو سپتر ته لوی اختر ته او وږي په کمیلو دي، او نو د خیبر په صفه د لبل برخه کې د موږ د نور برخه په شان دغه د سارو ملي زه په بنده کتی شي کو فر سند ته خور وړ نه ته خور کې رنګ روډ باندې ډیر غټه 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 ملي لګي د لدین علاوه فلارو کوڅو کې تاسو کتی شي چې ډیر خلکو شاج خپل سارو ساتلی وي یا اغستې راوستې وي د خرڅ لپاره د خرڅ لپاره نه وي دغه سارو چې کوم دی خولي کړي نګري مکري یو ځینې ته مګلی او هغه چې کوم دی بازارونو کې فلارو کوڅو کې ګرځین سو کوم دا شان د فلارو کې د چا خوښ شنو فلارو کې خرشي والی یا چې کوم دی یا سره چې کوم دی دغه میلو ته دی پر چې کوم هټ میدانونه دي ان تک هر قسم سروي وی کوي کې واغان دی میخي دی تیلې ګړي دی هر څه پکې وي هر قسمه نرخونه والا پکې وي نو دغه میلې زه ته کې تیشي تاسو دغه سار خو سار کې مو دا هم په مزګر کړي خلک دي خپل کورونو سره ماشومان هم دغه سروي ګوري او څوک یې
سيد
څوک یې خلی او
څوک ډیر مننه شبیر جان. تانه به ورسته بیا هم په نور خبرونو کې حال اخلو چې د اختر ته څنګه وخت نږدې کیږي، نو د سارو د اخیستلو دغه سلسله هم پسې توند شي.
دا مشال ریډیو دا
او اوس هم راځو د خبرونه عادي ریپورتونو اړخته. د خیبر پختونخوا په بڑا بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په مرکز برید په داسې حال کې شوې ده چې د پاکستان پوز ویلو د ضرب ازب عملیاتو سره د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزورې کړې. د دې حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اخیسته، سره لدې چې دغه ډله په سو وړو وړو ګروپونو کې وشل شوې خو لا یې هم حملې په پوره ډول نه دي ختم شوې. د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر غوښتاري ریپورت اورو.
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو، نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شو. د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخیسته او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قومندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې. د پاکستان پوز تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب ازب عملیات پیل کړ چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمې راغې خو په مکمل ډول ختم نشوې. د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنگیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي. دا ټول زاړه ملګری دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغه د یو بل مخالفت کوي نو هغه بل خبره ده. خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمنۍ نه لري او دوی مقصد خو تقریبا یو دی. افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناتو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف، فوج خلاف. مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو؟ دوی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د روسیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوي داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوي دي. د پاکستانی پوز یو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د تحریکی طالبان پاکستان وسلوال ډلې وړو وړو ګروپونو په دی روسیو کې کوشش کړي چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
ورته چونکه دا زیات تر خود مختار ګروپونه دي چې یو جنډه لاندې خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان، خو باقی دا مالی تور باندې او عملیاتو په تور باندې دا خود مختار دي. دی سیوبل باندې داسې کنټرول نشته.
بریگیڈیئر سعد محمد خان وای څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو ګروپونو وشل کیږي همغه عمرای ختمول سختيږي، نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
بلخوا د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې پارمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شل نکاتي قومي اکشن پلان د ملک ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق کړی و. په دې ریپورت کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د دغه پلان څه اثرات دي. کارپوهان وایي که څه هم په دې وروستیو کې حالات لږ آرامه شوي وو، خو په بډه بیره کې وسلوال برید دغه پلان د پښتنو لاندې راوستی دی. تفصیل د مليحا امیرزاده ناورو.
د قومي اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی، خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډویره کې د هوایي ځواک په کمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې د قومي اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتې دي، په پېښور کې یو خبریال او کارپو عکیل یوسف زی وایي
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوي وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغه مخنیوي وشي. موږ ولې د ګډ او بیک طالبان چې کوم فارموله ده هغه برقراره ده. بعضې بین تنظیمونه چې دي هغې ته ازادي ده. د دغه اکشن پلان چې څومره نتایج دي هغه په خیبر پښتونخوا یا پاټه کې خو ښکاري، خو فن خاص کر پنجاب چې هلته کې تقریبا 2 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي، د هغو خلاف څه قسم لکه روایي نه کېږي تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي. هغه دا دي چې د دې پلان تحت دوی د څادر او د څاردیوارۍ چې کوم تقدس دی هغه هم په عمل کوي. بعضې کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړي دي، چې پوسټونه جوړ کړي دي. بعضې د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وای د قومي اکشن پلان له امله کوم واضحه بهتري په صوبه کې نه ویني.
موږ خو څه کانکریټ او سبسټانټیو امپروومنت نه ښکاره کړی شوی، ځکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو هغه کې ټول ناول خدا دې چې د عوامو سکیورټي دی ګارانټي شي. نو هغه زموږ څه ګارانټي کی دغه مو سکیورټي او پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثال ته کې شوی دا نو دا څنګه ممکن ده چې په بل ډول غونډې کې هغه دیس کې هغه کې خلک ورنه نوتی شي او ملګر دا څه سم انسیډنت کې دي. نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه افتاري نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم څه دي ستان کې دی روان دي یو د هغه راته په ښکاری.
بل طرف ته په پیښور کې یو لیکوال شیرالم شنواری وای که څه هم په تیر سمو د کې حالات پارا مخکاري دل خو د بډبيري بریډ رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوی سرګندوي.
خو داسې وه چې لکه خلکو خو سا واغسته په 213 میاشتو کې کوم واقعیت مخکې کېدل نو د هغې نه ډېر زیات فرق په ډېرو حوالو باندې راغی. لږ هغه حملې کمې شولې او تر ډېره حده پورې خلک په بازارونو ته روان شول. خو تاسو په تېرو وختونو کې بیا وکتل چې بیا هم داسې واقعیت دوباره داسې مخې ته راغلل د هغې نه خلکو په ذهن کې یاره خوره شوه او داسې ښکاري چې لږه دغه اکشن پلان باندې صحیح عمل لږه چې نه کېږي یا په دې کې څه مسالې شته. زه په خپله دا فکر کوم چې کېدای شي چې داسې کوآرډینیشن یا څه مسله څه دی په حکومت
دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې دې په دغه پروسه کې ښکیل وي او له دې سره سره دا ضروري دي چې قومي ادارې مدني ټولنې میډیا او امنیتي ادارې دې په یو ځای کار وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته په داسې حال کې چې قبایلی سیمې د جنگ او نارامۍ ښکار دي، د دې سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي غوښتنه کوي چې دلته د امنیت پر ځای کولو پرمختګ لپاره قبایلی سیمو ته د نور هیواد په سیر عیني حیثیت ورکړ شي. په دې حق لا د پښتون ملتپال ګوندونو صدرېز ده د شاهین بنيري ریپورت کې اورو.
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو په قومي سملې کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی، خو د فاټا د عیني حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلي سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نوموړی زیاتوي
پښتونخوا ملي عام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې شهر تبدیلي عین راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نہ گورنر دے تھے کی نہ بے نور چوک تھے کی نہ بے اسلام آباد والا دے تھے کی دویم دا دس دا فاٹا چی دا یا دا منجنی پشتنخواہ یا آزاد پشتن قبائل چی دی دا دوی پکار دی چی منتخب کونسلی یعنی منتخب جرگائی دولس پا اوٹ بی منتخب جرگیزا لدے منتخب کونسل زا منتخب ایگزیکٹیوی اور بے دا فاٹا کچکم گورنری دا پکار دی لپاٹا ای واغم دولس پا اوٹ باندی
عوامی نیشنلګون په قبایلی سیمو کې د اصلاحات غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډې کړل شي. د عوامی نیشنلګون یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړ شي. بشرا ګوهر وایي
چدیکی د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمون په خیال داده چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ وموشي پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه ملاو شي جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقه سره شامل شي.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په دریو برخو کې ویشل شوي دي چې لکبلې د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوي دي. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان اډوکیټ وایي
قبایلی علاقې او جنوبی پښتونخوا او زمنګ دا شمالي پښتونخوا دا یو شي کنه نو زمنګ کم از کم سره یو او یا د قومي سملې سیستم زمنګ جوړي یو او یا زمنګ یو ډیر غختلې او ډیر کوتنه قوت پشي د پښتنو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چې چیرې مونږ وګورو کنه نو پښتانه مطلب دا دی چې په څلور ځای کې تقسیم دی خو افغانستان له په ملک کې ډیورنډ کرښه ده او غزان له جدا مملکت دی. مونږ په دې یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلي یو کنه زمونږ د وخت سره دا دریض دی زمونږ د پاټې چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټوله چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوې دي نو لدې کبلا باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې بل صوبه بشي دا خو سره نه ممکنه نه ده ځکه چې قبایل جغرافیا وګوره دا یو پړې دي بالکل د دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې او که چېرته دا وایي چې دارالخلافه په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري. دویمه طریقه چې کومه چې ایا موجوده حالت کې پاتې شي نو موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړه موجوده سی آر پولیټیکلی او نظام ټیک وي نو دا قبایل به اتریش لکه د کوره ولې وو په یوه پنځو زره به شهیدان ولې وو دا د نمونه د مور د پلار به څنګه وو داسې بې اوازه به څنګه واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیر مودینا په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا کوټلې ګامونه نه دی پورته شوی.
د مسافرو خبرونه
د مسافر خبرونه راشه در شبه هم نن اوري د مشال ریډیو په خبرونه کې خو دا غي نولاندې بیلابیل خبرونه او دا غي ریپورتونه لکه دا وخت یو بل ریپورت لرو د تیرې شنبه یا خالی په ورځ ما خام د بلوچستان په کوټه کې د ځوانانو د امن جرګې په نامه یو غونډه شوې چې پکې د بیلابیل خامونو لکه بلوچو او وزارګانو په ګډون غنو پښتنو ځوانانو هم برخه اخیسته. په غونډه کې ځوانانو او مشرانو مونگ امن غواړو د سرلیک لاندې ویناوی وکړي. په دې حق له نور تفصیل او روز مونږ د خبريال نیاز مساخیل ریپورت کې
د ځوانانو د امن جرګې په نامه د غونډې انتظام کوونکی محمد یوسف خلجی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په ځوانانو کې د امن احساس او اهمیت راپارولو لپاره دغه ګام اخیستی دی.
د امن لپاره د رپتو ضرورت زه د بعض ځایو کې وایم چې وروره د خوشحالي چې ده مغروره ده، د خوشحالي سړی ته خپله نه راځي، خوشحالي ته به موږ ورته ور ولاړېږو. نو چې موږ نه سو ور ولاړ او موږ یو اقدام نه وکړو، موږ د دې دپاره کارونه نه وکړو، دا را روان نسل به موږ تاسو ته یو پوښتنه کوي چې تاسو موږ دپاره څه کړي دي. نو د دې دپاره موږ هغه یو د بابل کردار ادا کوو که ګرد د دهشتګردي نه سو ختمولی، یو انشاءالله یو 50% په دا شهر کې عادي د بایچارې د ورورګلوۍ کردار هم فعاله سوی دی. مزید موږ کوشش کوو چې دا رابطې موږ فعاله کړو.
محمد یوسف خلجی زیاته کړه هیله مند دی چې په سیمه کې به یې خلکو له ترهګرۍ د نفرت او له امن سره د مینې پیغام اورېدلی وي.
شکر دی الحمدلله زموږ پیغام دونه د امن په حواله سره تللی دی چې اوس موږ اول دا زموږ په قوم کې چې کم بدی وي هغه خدای سره ورکې کړلې، بیا موږ د پښتنو نورو قومو ته راووتلو. نو نن سبا د یو کام په نامه سره راټولول هغه یو امن ته رابلل، زما په خیال انشاءالله دا به لو کامیابي.
د ځوانانو امن جرګې په نامه د غونډې یو بل انتظام کوونکی ملک عمران کاکړ په دغه موقع وویل
موږ په دا ملک کې په دا نړۍ کې د امن یو جنډۍ راپورته کړې ده چې دغه په سلسله کې موږ یوه امن جرګه پر 5 جون د ټولو قومو د مشرانو وکړه. نو بیا موږ راولاړ شو د ټولو تعلیمي ادارو په د ټولو قومو د ټولو مذهبو څخه موږ د ځوانانو دپاره یو امن جرګه راوغوښته چې د ځوانانو تر مابین د نفرت او د تعصب د خاتمې او د یووالي او د یکجهتي او د خیر او د امن دپاره یو خبره کیږي او دوی ته به د خیر او د امن یو سوچ ورکول کیږي.
په دغه موقع د غونډې یو ګډونوال ځوان نعیم حکیار وویل
زموږ ځوانانو ته در ټول هر څه چې دی هغه د تعلیم ضرورت دی. امن خو چې راځي مان په تعلیم راځي. زه خدا پیغام ورکوم هر انسان ته ورکوم په کوټي کې پر ټول دنیا ته زده پیغام ورکوم چې خپل کم بچان کم ځوانان چې دی هغه د علم سره شناخته کی. ان شاء الله امید دی دنیا په امید خړل کیږي. زه امید لرم په زیاده خود ان شاء الله دا زموږ امن به ټول پاکستان کې به ان شاء الله موږ امید لرو چې امن به راځي.
په غونډه کې لزوانانو غوښتنه وسوه چې په دغه ناسته کې ترلاسه کړی د امن او خوشحالۍ پیغام دی دوی په خپلو لیري پرتو سیمو کې تر نورو خلکو هم ورسوي تر څو هر څوک د امن او سوکالۍ قدر وپیژني.
مشال ریډیو ته غوږ یې د سلام پښتونخوا د خبرونې په سر کې مدرته ویلی وو چې د دې خبرونې د ترتیب مطابق په درته په منځ کې یو نیمه سندره هم دراورو. دا وخت د نغمې په غږ کې سندره لرو، راځي چې ورته غوږ شو. مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. د ریډیو ترڅنګ د خبرونه تاسو د انټرنیټ دلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام پته باندې چې ورشي په ویب پاڼه باندې هم د خبرونه نیخ پنی غوړیدل شئ. د تیر وختونو خبرونه هم دغلته پرتی دي. د روانې غړې نیمایي ته ورسېدو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې دي. د نسم اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان چارواکی وای د پاکستان پوس اغه دا ویردوی چې غنی د پیښور سره نيستي په بډابیره کې د هوایي سواک په استوګنسي د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پاکستان د پوس ویان اسیم باجوا د جمعې پرسته په خبري غونډه کې ویلي چې د بډابیره حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی. په دغه بریټ کې شاوخوا 200 کسان وژل شوی دي. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وای چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوې مشر په سر نشي سلا کېدلی. د هلمند والی ویان دوای په کجکی ولسوالۍ کې وصیت د عادی کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شروع شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیا کمانډانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال پرون مشال لیډیو ته ویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېر ورځ په کوټه کې د امن یو جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچو ځوانانو ګډون وکړ. پرون اسرائیل د غزا په پټه د هغې وروستو هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي وویشتل. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون ویلی دی واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټیکټیکی الوتکو په لیګولو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې خپل برتانی سیال فلپ هامن سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبري کولې، تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولې شي.
د انیس اجمل نامو د خبرونو لنډیز اوریده او اوس په موکړی چې د پاکستان کورونې ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی، راځي چورته واک شو.
نن د پاکستان زیاتره ورسپانو خپل اداریې د بډابیر کیم په حمله لیکلې دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو د پاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نور هم زیاتې کړي، ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فائدې وسلوالو ته رسي. او بلدا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو، نو دا هم په خپل د پاکستانی ادارو د پاره یو سوالیه نه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړې نه ده، او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. اداریه وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته، او دا قسم بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه، نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خوره کاروایی کړې وه، او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی انو ضرورت ته. اداریه اخیره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشروالۍ مسله هم تقریبا ختمه شوې ده، او مولا منصور د امیر په هیڅ ټاکل شوې ده. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بهاله اقداماتو کې، ځکه چې د سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي، او بل خو چې کم د تحریک طالبان خلک په دولت اسلامي وسلواله ډله کې شاملېږي، او دا برتلونکي کې یو لوی خطر ثابت شي، د هغې به هم مخاوني ول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او پزمکنی حالت لیکلې ده. اداریه د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خلیلکی چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دي، او تیرو دونیمو کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړې کیږي، او دا راز د سرکاري سکولونو نور سہولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریه د نوموړي د خلیزیاتوي چې په خواوه په مخ ملازه او سفارش استادان برتکیدل چې ورسره سکولونو سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر او خلکو به مجبورا خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخلول، خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چانه د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخره کې لیکي چې د مشتغنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه خودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لویو لویو فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې داوی صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنگ دی کم چې د نن سو کال وړاندې وو او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت دې یو خو خپل وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دې د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپله د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره دې د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې په هغه اقتصادي پلان کار کوي چې منځني او جنوبي ایشیا او بیا یورپ ته یې وغځوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کار دي چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حسنابرو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین دغه پلان چې ورته یو سړک یو سیمه هم بیل کیږي د عملی کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړي. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټری، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګا جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځني ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرلی کې چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري شپږ سلويخت ارب ډالره لګه خرازي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګا سره رابطه جوړول دي. مجرلی کې په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگتن غواړي په سیمه کې امن وي. کچین په دغه سیمه کې رول لوبول غواړي، نو امریکا وايي په دې لار کې به یې خندان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین خکیلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي گاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لری کول او د افغان ځواکونو امنیتی صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوزی اډې او پوستي تړل شوې دي او هم د غشان د امریکایي سرتیرو پښمیر کې هم کمی راوصل شوې دي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه جاتوی په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمخ سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمه سیمه چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدي شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتول شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستل شي چې دغه هیواد بے ثبات کړي. ورسپان لیکي د دغه فوزی اډو تړل سره داسې غواخونه جوړې دي شي چې څنګه د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو نه وړاندې وو، دا د امریکا لپاره هم غواخونه جوړول شي. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي چې د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو 14 کال پوره شوي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي غواخ سره مخامخ دي. خو افغانستان د ترهګری ضد جنگ کې مرکزی حیثیت لري، دا به د امریکا تیروتنه وي کچري افغانستان هیر کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وای شام ته د روس له خوا د جازونو په لګل وندېخمنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون تایید کړه چې د روس جټ جازونه خای د امریکا او یا هم اتحادی ځواکونو ته خطر پیښ کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت تر تازه من همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي روسي څو ساعته وروسته له هغې د جمعې په ورځ لږ شمیر جنگي الوتکې د سوریې یوې پوځي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسي دفاع وزیرانو په خپلو کې د سوریې پر بحران ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ کولو ظرفیت لري او لمځکه څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پښتنې ولاړوي. روسیه وی په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. ښاغلی کیری وای د سوریه ولسمشر بشار الاسد باید لواک څخه لري سي او د په خبره دا مسأله باید د مذاکره لوري فیصله سي. جان کیری په لندن کې یو کانفرنس ته ویل امریکا او نور متحدانو هڅه کړې چې د سوریه ولسمشر د دغه هیواد د بحران د حل لپاره مذاکرو ته کښینوي، خدای مذاکره نه کوي او روسیه مرسته نه کوي. موږ مذاکرو ته اړتیا لرو، دا هغه څه دي چې موږ یې تمه لرو. موږ هیله من یو روسیا، ایران یا بل هیواد چې د نفوذ خاوند دی په دې برخه کې مرسته وکړي. دا هغه څه دي چې د بحران له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. موږ بحثونو ته آماده یو، خو آیا د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم ورته تیار دی؟ دی رښتیا هم مذاکره کوي؟ آیا روسیا تیاره ده چې دای د مذاکرو میز ته کښینوي؟ او آیا په حقیقت کې دغه تاوتریخوالی ته حل لار پیدا کوي؟ د اساسي پوښتنې دي. موږ څرګنده کړې چې د دقیقې نیټې او وخت په برخه کې قیدګیری نه یو. زموږ دروازې خلاصې دي، خو دا مهال د سوریه ولسمشر بشار الاسد له جدي مذاکرو انکار کړی او روسیې له دې ډډه کړې چې اسد د مذاکرو میز ته راکش کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل داعش ډله هوایي ځواک نه لري او د روسي الوتکې په میدان کې د هدف د وشتلو توان لري او د پیاده ځواکونو لپاره هوایي ملاتړ برابرولی سي. دغه چارواکي ویلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له جګړې وروسته روسیه له خپل قلمرو د باندې په دومره پیمانه پوځي تجهیزات او پوځیان ځای پر ځای کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د وروستي مکالمې هدف دا و چې په سوریه کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ کوم ټکر او پیښه ونه سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په سر رامنځته شوې کشالې د هوارولو لپاره خبرې ناکامه شوې دي او دغه ډله ښایي په دوو برخو وویشل شي. د رویټرز خبري ایجنسۍ په حواله په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشران خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. په دې حقله تفصیل د صالح محمد صالح نورو.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شی پر دوو ډلو سره ویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوی مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اجنس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شی د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خند سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خودویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي وروسته له هغې وځنډې دی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې د معنی نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
پورستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قومندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قومندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرې دې چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي. خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ دلته کې تاسو ته یو بل خوږه او خوندوره سندره د صادق افریدی په غږ کې وړاندې کوو. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا ته غوږی ډیلی ټایمز په خپل ایوای اداریا کې لیکي په کار چې د پاکستان حکومت د خپل ولست بنیادی حقوقو خیال وساتي او په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د سرغړونو د پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د دې اداري مهمې برخې د فرخنده اسد ناورو
دلی ټایمز په خپل یو اداري کلیکی د قانون او انصاف په اړه د سینټ یو کمیټې ته د پاکستان د قانون وزارت په دغه یواد کې د بشري حقوقو په صورتحال تفصيلي رپورت وړاندې کړ. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د کال 2012 نه راپدې خاصنه سه 20000 داسې کیسونه رپورت شوې دي چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. د سینټ کمیټې ته دا هم وویل شو چې په دغه یواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوې دي چې یوازې د روان کال لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د 3000 نه زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تشدد شوی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د داسې پیښو شمېره زیاته ده، خو ګڼ خلک یې په دې هم نه رپورټ کوي چې د هغوی د قانون د نافذولو په ادارو او عدالتونو باور نه دی پاتې شوی، او زیاتره متاثره خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دوی ته انصاف نشي ملاو. ډیلی ټایمز لیکي یوه بله مسله چې د سینټ دغه کمیټې پرې بحث وکړ، او هغه دا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قومي کمیشن هم جوړ کړل شوی دی، خو د دغې د رول په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. باید حکومت د داسې ادارو د جوړولو وروسته دغه فعاله وساتي، او دغه ادارې هم د بشري حقوقو د سرغړونو د پیښو مخه ونیسي، او دغه د ولس او حکومت مخې ته راولي، خو په دې اړه لا هم څه نه دي شوي. د اطلاعاتو او قانون مرکزي وزیر پرویز رشید بیا وایي باید میډیا داسې پیښې مخې ته راولي، خو که وکتل شي دا د حکومت او د دغه وزارت ذمہواري جوړیږي چې په هیواد کې د تشدد او نورو داسې پیښو مخه ونیسي چې پکې د عام ولس بنیادي حقونه تر پښو لاندې شوي وي. ډیلی ټایمز لیکي دا خبره د ستاینې وړ ده چې د قانون او انصاف په اړه د سینټ دغه کمیټې دومره مهمه مسله مخې ته راوسته. د پاکستان د بشري حقونو د انصاف کمیشن هم په دې اړه کار کوي، او په دې تیرو کلونو کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راوستي چې په اړه یې باید پلټنې وشي. ډیلی ټایمز دا هم لیکي د دې هر څه باوجود چې په دغه هیواد کې ګڼې غیر سرکاري ادارې هم د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو په اصل کې دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د خپل ولس بنیادي حقونه خوندي وساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند د سرنسته ده
غلط پیمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل کلا وغواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته غواګي نن هم د اتوار ورځ ده، او په را روانه غړی کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو. خو د دې غړی ځنی ریپورتونه د افغانستان د خوست ولایت چارواکي اندېښنه څرګندوي چې د یاد ولایت ولسوالیو او سرحدي سیمو ته غزیدلي سړکونو کې مرمت ونه شي، نو ښایي چې په مکمله توګه خراب شي. د چارواکو په وینا په 13 ولسیزه کې په خوست کې د امریکایي پوز خواوشا ادرس او کیلومتر سړکونه پاخه کړل، خو اوس مهال دوی د سړکونو د مرمت او حفاظت لپاره کافي بجټ نه لري. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت ټول پاخه سړکونه چې خواوشا 300 کیلومتره اوږدوالی لري اساسي ترمیم ته اړتیا لري، خو دوی د سړکونو د ترمیم لپاره کافي بودیجه نه لري. چارواکي اندېښنه څرګندوي کچېرې د دې سړکونو ساتنې، اساسي ترمیم او څارنې ته جدي توجه ونه شي، ښایي په نږدې راتلونکي کې دا سړکونه چې لسګونه میلیونه ډالره پرې لګښ شوی ډېری ویجاړ او تخریب شي. دوی یاد څرګندونې د شنبه ورځې ناوخته د خوست د کاروان سرای او مهدیخېلو ترمنځ د ترمیم شوی پاخه سړک د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. یاد سړک چې در نیم کیلومتر اوږدوالی لري د نړیوال بانک په مالی مرسته د 40 میلیون افغانۍ په لګښت په دوه میاشتو کې په اساسي ډول ترمیم شوی دی. د خوست د فواید عامه رئیس انجینر مامور شاه مشال راډیو ته ویل چې دوی تیر کال 15 کیلومتر سړک ترمیم کړی وو، او سږکال به هم تر 12 کیلومتر پورې نور پوخ سړک ترمیم کړي. هغه وویل د خوست ټول سړکونه اساسي ترمیم ته اړتیا لري، خو ترمیم لپاره بودیجه نه لري.
کې تقریبا 300 کیلومتر سړک کې ریزي شوی ده، لاندې پر ټول سړک دته آماده ده چې باید یو اساسي ترمیم وشي، مګر متاسفانه چې دې پر کافي بودیجه نه لرو. مګر
د سړک د پرانیستې په مراسمو کې خوست والی حکم خان حبيبي هم رسنوي سره په خبرو کې د فواید عامه وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د خوست د پخو سړکونو اساسي ترمیم ته پاملرنه وکړي.
د مدارسې پر اډون کې چې ټول هغه سړکونه چې اساسي ترمیم ته ضرورت لري، ټول ګډو چارو د وزارت د خوانه دی، هغه دی اساسي ترمیم ترمیم په برخه کې لازمه توجه وسی.
د یادونه ورده څو کال وړاندې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا د لسګونه میلیونه ډالرو په لګښت د نورو پرمختیایي کارونو ترڅنګ د یاد ولایت ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته نږدې ټول غځېدلي سړکونه په اساسي توګه پاخه او قریزي شول، خو لکه څرنګه چې لازمه وه تر اوسه د دې سړکونو د ساتنې او څارنې لپاره قوي انتظام نشته. کتونکي اندېښنه لري که د دې سړکونو ساتنې او څارنې ته جدي توجه ونشي، ممکن په راتلونکو کلونو کې د دې سړکونو ډېره برخه ویجاړه او تخریب شي.
هلته په جلال آباد کې هر جمعه د کوترو او قولنګي چرګانو د خرڅولو بازار لګي چې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو نه ورته خلک ورځي او د خپل شوق پوره کولو ترڅنګ د کوترو اخیستل او خرڅول هم کوي. په دغه کې ګڼ شمیر خلکو لپاره د روزګار یو وسیله هم جوړه شوې ده. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محبت عابد راکوي.
د کوترو او چرګانو دغه میله د جلال آباد ښار مستوپیت سلورلاري ته سیرمه د سرک په غاړه لګي چې ډول ډول کوتري او کولنګي چرګان ورته د خرڅلو لپاره راوړل کیږي. دغه جمعه بازار ته که له یوه لوري د کوترو او کولنګي چرګانو شوقیان ورځي، نو بل لور ته پکې د ګڼ شمیر خلکو روزګار هم روان دی. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د کوترو په دغه جمعه بازار کې ګڼ شمیر کم عمره ماشومان چې د کوترو د ساتلو شوقین دي هم په نظر راځي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شوق د پوره کولو ترڅنګ د کوترو اخیستل او خرڅول هم کوي. د کوترو او کولنګي چرګانو یو بل تن بیپار وایي چې د جمعه بازار لپاره ورته مناسب ځای نه دی بیل شوی.
معلوم فضل جان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی د بیسودو ولسوالۍ او دغه میلې ته هر وخت راځو موږ جمعه په جمعه ساعت خرڅوو. لږ د بیسوره ځای ده که داسې یو صحیح ځای دی خلکو ته تعین شي نو دلته د سړک هم بندېږي، موقعیت یې ښه موقعیت نه دی هو که نه دغه په خاطر
د یادولو ده چې د جمعه بازار نه علاوه د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د مرغانو په لسګونو دوکانونه له پخوا نه پرانستل شوي چې ډول ډول مرغان پکې خرڅلاو ته وړاندې شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
جوړ